بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په سهرنۍ خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه ومنه. ازن نن د جمعې مبارک ورځ د 1400 لومړي هجری لمریز کال د غبرګولی شپږمه د 1443 هجری قمری کال د شوال لا 25 او د 2022 میلادي کال د مې لا 28 نیټه سره سمون خوري. ازنو لکه څنګه چې خبر یاست، نن د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت د کلیزې غمجن ورځ ده چې په دې مناسبت نړۍ درستو مسلمانانو ازادي غواړو پتیالیو پتی ربیا تاسو محترم اوردونکو ته تسلیت وړاندې کوو. ایزانو زمونږ په نانه خبرونه کې له معمول سره سم لومړی خبرونه اوردلې شي. بیا ارتي با سیاسي تفسیر وړاندې کی چې د ایران او د روسیې ګډه سوداګری زغونډه د اړیکو د پراخولو لپاره د دواړو لورو د چمتووالي اعلان تر عنوان نه دی. بیا درته د تاریخ پاڼې پروګرام وړاندې شي چې له دې وروسته هم د قرآن پلوشه 19 پروګرام اوردلې شي او په پای کې هم افغان کډوالو ته د ایران د خدماتو په حق لارته یو ځانګړی پروګرام وړاندې کی چې پم دې سره زمونږ د خبرونه هم سرترسي parstoday.com/ به زمونږ د انټرنیټي سایټ ترکتیا ځنو یو لنډ د مکو بیا خبرونه سره تاسو خدمت حاضرې وو. دا تهران دې د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړي د محل خبرونو ته. لومړی هم د خبرونو لنډیز. د ایران په شمول اکثره اسلامي نړۍ د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت د کلیزه په مناسبت په ویر او غم کې ډوبه ده. د ایران او پاکستان خارجه وزیرانو کتنه او سلاو مشورې کړې دي. سردار سلامی وایي چې د اسرائیلو ترهګرو اعمالو ته ځواب ورکول کیږي. عمران خان ویلی چې د امریکا نوکر او ګوډاګې نه دي او طالبانو د انجونو د ښوونځیو لپاره اته کسیزه کمیټه جوړه کړه. بشپړ خبرونه. د ایران په شمول اکثره اسلامي نړۍ د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت د کلیزې په مناسبت په ویر کې ډوبه ده. نن 1443 هجری قمری کال د شوال 25 چې د 2022 میلادي کال د مېلا 28 نیټې سره برابر ده، د نړۍ د شیعیانو د شپږم امام حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت کلیزه ده. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په خپل مبارک ژوند کې وتوانی د یو ستر علمی او کلتوري غورزنګ پیل کړي او د شیا مکتب علمی ستنې پیاوړې کړي. هغه وخت چې ویجاړون کې او اسلامي ضد افکار د سوچا اسلام په لار کې ستر خطر وو، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په خپل علمی مجاهدتونو سره د اسلامي ضد افکارو د خپریدا مخنیوي وکړ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام د تشیع مکتب د جوړولو په لار کې ډیر زیات تکلیفونه وکړل ترڅو د اسلام د حقیقت او دینی عقلانیت د ستنو په اساس د ستر غورزنګ بنسټ کېږدي. په منطق او استدلال سره د حضرت امام صادق علیہ السلام ویناو مناظرو او دینی شبهاتو ته ځواب ویل د تشیع مکتب په احیا کې ډیر مهم رول درلودلې دی. د ایران رادیو او ټلویزیون اداره د ولایت د اسمان د شپږم ځلان د ستوري حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت د کلیزې در رسیده په مناسبت یو ځل بیا د نړۍ درستو مسلمانانو ازادي غواړو په تیر وی تاسو ګرانو اوردونکو ته تسلیت وړاندې کوي. د ایران او پاکستان خارجه وزیرانو کتنه او سلا او مشورې کړې دي. د ایرنال راپورت سره سم د ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان او د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری د سویزرلند په داوس کې د اقتصاد د نړیوالې غونډې پترس کې د دواړو خیزه تجارت د پراختیا او عملیاتي کولو د لارو چارو د سرحدي بازارونو د پراختیا او د افغانستان د بدلونو په اړه سلا او مشورې کړې دي. بلاول بټو زرداری لا امیر عبداللهیان سره په کتنه کې په ټولو زمینو کې لا تهران سره د ورورګلیزو اړیکو د پراختیا لپاره د اسلام آباد په ګروهنه ټینګار کړی دی. بلاول بټو زرداری همداراز د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر له خلکو د ایران په بېدرغه ملاتړونو او د بلوچستان صوبې په ځنګلونو کې د اور د مړولو لپاره د ایران د اور مړکونکو الوتکو د ورلېګلو قدر ونه کړی ده. دا پاکستان خارجه وزیر دا افغانستان په زمینه کې هم جوته کړه. ایران پاکستان د ګاونډیانو په توګه د افغانستان په موضوع کې لنګدې لایو بل سره غکملې دي. د اسرائیلو ترهګرو اعمالو ته ځواب ورکول کیږي. د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک عمومي کمانډان ټینګار وکړ د اسرائیلو ورسته ترهګر جنایت ته ځواب ورکول کیږي او دښمنان باید په تما ووسی. سردار حسین سلامی د شهید سیاد خدایی د یاد بود په دستورو کې لا ایران پریس خبری آژانس سره په خبرو کې ویل چې امریکا او اسرائیل د تیرور دوا رژیمونه دي چې د هیروشیما او ناګاساکی د جنایت په شان په ډلوژونکو وسلو سره خلک وژني او یا تیرور ته مخه کوي. د سپاه عمومي قماندان زیاته کړه امریکایي او اسرائیلي دښمنان کله چې په میدان کې ماته خوري نو هم دغو مرموزو او پیچلیو رودو ته مخه کوي او ترور ترسره کوي. سردار سلامی ویل د امریکا او اسرائیلو رجس خانې به د غچ د اخیستو لپاره د اسلام ایران په هوډ کې خنډ رامنځته نه کړی شي او د دغه ترور ځواب ورکړل شي. عمران خان وایي چې د امریکا نوکر او ګوډاګې نه دی. زموږ خبریال راپورټ راکوي د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان په یو ټویټ کې ولیکل امریکا او د هغې اوزارونه له هغه سره مبارزه کوي ځکه چې هغه په عراق او افغانستان د امریکا د حملې مخالف دی. عمران خان زیاته کړه د سیونست رژیم لخوا د فلسطین لاندې واک او سیونستانو ته د قدس له ورکولو سره مخالف دی او هغه د امریکا نوکر او ګوډاګي نه دی. عمران خان د اپریل په لسمه نیټه د پارلیمان د نه باور رایې له لارې له لومړي وزارت لیري او شهباز شریف ته هغه ځایناستی شو. د اوکراین او روسیې په وړاندې د عمران خان دریځونه د امریکایانو د ګروهنې په اپوټه وو. د امریکا د خارجه وزارت یو رتبه چارواکي عمران خان په څنګ ته کولو ګواښلی وو. عمران خان خپله څنګ ته کیده د دغه ګواښ د عملي کولو لپاره د واشنګټن او د پاکستان د مخالفو ګوندونو له ملګرتیا سره اړونده بولي. د پاکستان د سفیر په قرباتوب د افغانستان په اړه د سیمې د سفیرانو غونډه شوې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په کابل کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د سفیرانو غونډه جوړه کړې ده. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دا غونډه یې په خپل سفارت کې جوړه کړې ده او د اسلامي ایران، ترکیې، ازبکستان، ترکمنستان هیوادونو او اسلامي ملګرتیا سازمان سفیرانو پکې برخه درلوده. پاکستانی سفیر ویلی چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې، ثبات، پرمختګ او ورسره د سیمې د تړاو په اړه خبرې شوې دي. د طالبانو زیاتو منتقدینو د دغه غونډې په اړه مختلف بحثونه کړي دي. طالبانو په دې اړه کوم خبرګون نه دی خوده. طالبانو د انجونو د خونځو لپاره اته کسیزه کمیټه جوړه کړه. د طالبانو حکومت وایي چې یوه اته کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې د انجونو د خونځو د پرانستلو لاره هواره کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایند انعام الله سمنګانی په وینا د دوی د حکومت د سترې محکمې رئیس عبدالحکیم حقانی به د دې کمیټې مشري پر غاړه ولري. د زیاته کړه د اته کسیزې کمیټې چې دینی عالمان پکې شامل دي لا شپږم ټولګي پورتانجونو د ښوونځیو د پرانستلو په برخه کې یو لړ کارونه کړي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې دا ستونزه حل شي. د تیر کال د اگست په 15مه طالبانو لا واک تر رسیدو وروسته د انجونو ښوونځي بندي دوی تیر کال ژمنه کړې وه چې د ژمي له رخصتي وروسته به ښوونځي بیرته پرانیزي خو د عمل په دریمه په داسې حال کې چې زده کوونکي ښوونځیو ته تللي وو طالبانو له شپږم ټولګي پورته انجونو ته وویل چې بیرته کورونو ته لاړ شي د طالبانو دا اقدام په داخل او بهر کې له سختو نیوکو سره مخامخ شوی دی د طالبانو د واکمنۍ چارواکو د حج د سګنیو مراسمو لپاره د ځنو تدابیرو د پیل خبر ورکړی دی د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویلي چې له آریانا افغانوي شرکت سره یې د حجیانو د لیږد او بیرته راستنیدو هوکړه لاسلیک کړې ده سرچینه زیاتوي چې یاد هوایي شرکت به له ټاکل شوي ونډې څخه نیمایي حاجیان د وړاندې شویو شرایطو مطابق او د هوایي چلند د موجوده معیارونو په پام کې نیولو سره عربستان ته د حج ادا کولو لپاره انتقال او له دستورو وروسته به بیرته هیواد ته راستنه کړي دغه وزارت د معلوماتو په اساس په 1400 لومړي کال کې د افغانستان حاجیانو لپاره 1502 تنه ونډه په نظر کې نیولې شوې ده دا مراسم سږ کال په داسې حال کې ترسره کیږي او سلګونو زره افغانان پکې د ګډون هیله لري چې افغانستان د نړۍ په مخ یو کمساري بشري غمیز تجربه کوي کابل کې یو دوه کلن ماشوم لا تختونکو ژغورل شوی دی په کابل کې د طالبانو امنیتي مسؤلان وایي چې امنیتي ځواکونو د 12مې اوزې په مربوطاتو کې یو دوه کلن ماشوم د انسان تختونکو لا منګولو آزاد کړی دی د دوی په خبره د قضیه په تړاو دوه تر نیول شوی او څیړنې ترې پیل شوې دي طالبانو د تختول شوی ماشوم او تورنو تختونکو هویت او د پیښې نور جزئیات ندی پډاګه کړی د طالبانو لا واکمنې دو سره په افغانستان کې د انسان تختونه او نورو جنایي پیښو خبرونه زیات شوې دي طالبان بیا د تختونکو د نیولو او تختول شو کسانو په ژغورلو کې د ډیرو هڅو او لاسته راوړنو خبر ورکړي او رسته خبر دا چې اوکرين ته د وسلو استول د دغه هواد تباکی يرنا خبري آژانس وایي چې د روسیې د خارجه وزارت تواندوی میرمن ماریا زاخاروا په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې اوکرين ته د ناتو د غړو هوادونو د وسلو استول یوازې د دغه هواد لا تباکی د اثر مرسته کوي په اوکرين باندې د روسیې د پوزي عملې لا پیل لیدا رئیس د ناتو غړو هوادونو او د دوی متحدانو د اوکرين په جنگ کې لا نیخ په نغلاس وهنه ډډه کړی دا خو اوکرين ته وسلې مهمات او سوانګ ورکي روسیې په ځلنو اوکرين ته د لویدیځو هیوادونو د وسلو د استولو او د جنگ د اوږدېدا د پایلو په اکلا خبرداري ورکړې ده هغه ویل چې اوکرين ته د لویدیځو هیوادونو د وسلو استول یوازې دغه توهم تلمن وهي چې د روسیې او د اوکرين د مشکل د ختمولو لپاره به یوازې موجوده حل لارې پوځي عملیات وي دا د دې مهال خبرونه لا پاملرنې مې وا دنیا مننه دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ
سیاسی تبصره
د ایران او د روسیې ګډه سوداګریزا غونډه د اړیکو د پرخول لپاره د دواړو لورو د چمتووالی اعلان دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی د ایران او د روسیې ترمنځ ګډه تجارتي غونډه د چهارشنبه په ورځ د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو د وزیر او د روسیې د لومړي وزیر د مرستیال په ګډون سره په تهران کې ترسره شوه په دغه غونډه کې د دواړو هیوادونو چارواکو او سوداګرانو د تجارتي اړیکو په تیرابیا د تیلو او د ګازو په زمینه کې خبرې اترې وکړې د ایران د اسلامي جمهوریت د تیلو وزیر جواد اوجی په دغه غونډه کې ویل چې غواړو چې روسیې سره د خپلو سوداګریزو اړیکو کچا پر روان حکومت کې 40 میلیارد ډالر ته ورسو ایران او روسیا دواړه لا بندیزونو ښکار ګرځېدلي خو د هر اړخیزو اړیکو په پراختیا سره مونږ کولی شو ټوله بندیزونه شنډ کړو د روسیې د لومړي وزیر مرستیار الیگزینډر نواک هم وویل چې په اقتصادي او سوداګریزو ډګرونو کې د ایران اسلامي جمهوریت روسیې لپاره د ډاډ وړ ملګری دی او د دواړو هیوادونو سیاسي اړیکې هم خپل اوج ته رسیدلې دي. ایران او روسیا په دوړخیزو زمینو کې په تیرابیا په اقتصادي پوځي او امنیتي اړیکو کې همدارنګ د امریکا د یو اړخیز پالنې سره د مقابلې په شان په سیمه ایزو او نړیوالو چارو کې ستراتیژیکې ګټې لري چې په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او لپاره د زمینې د برابرېدو سبب ګرځېدلې دي. ایران او روسیا د 2001 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د اسلامي جمهوریت او د روسیې د فیډریشن ترمنځ د متقابلو اړیکو او د ملګرتیا او د اصول تر عنوان لاندې یو شل کلنه موافقه لاسلیک کړه. اوس هم دواړه هیوادونه په اقتصادي ډګرونو کې د یوې نوې موافقې د لاسلیک کولو په لټه کې دي. ماسکو ته د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی تر وروستي سفر چې په جنوري میاشت کې ترسره شو او همدارنګ د یوکرین او د روسیې ترمنځ تر شخړو وروسته د تهران او ماسکو ترمنځ د ملګرتیا او زمینه پراخه شوې ده او په مختلفو زمینو کې من جمله د انرژي، ترانزیت، انفارمیشن ټیکنالوژي، معدنیاتو، کرهنیزو او درملیزو ډګرونو کې د ملګرتیا لپاره د دواړو هیوادونو اراده پیاوړې شوې ده. د ترکمنستان او قزاقستان لالارې روسیې سره د ایران د ریل پټلۍ د اتصال او د ترانزیټي توکو او ایران سره د روسیې د جنوبي اړخ ګمرکي فعالیتونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو سوداګریزو چارو له جملې څخه دي او دواړه هیوادونه د ترانزیټي سازو سامان او بنسټیزو پروژو د بشپړولو څلور موافقې لاسلیک کړي دي. الیگزینډر نواک په دې اړه ویلي چې د شمال جنوب د کوریډور د پروژې بشپړه کیده دوړخیز ملګرتیا او ضرورت لري او ایران کولی شي د روسیې او سیمې لپاره د ترانزیت په مرکز بدل شي. یاد کوریډور د دې ظرفیت لري چې د هندوستان له بایرې نیولې بیا د بالټیک او سکانډینیوي هیوادونو پورې یوه ترانزیټي لاره رامنځته کړي. تجارتي توکي له دغې لارې څخه لومړی له هندوستان څخه د عمان او فارس خلیج په سمندرونو کې د ایران بندرونو ته راځي او بیا روسیې ته لیږل کیږي او بیا اروپا ته لاره پیدا کوي. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ پانه
ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه و منی عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د جمعه مبارکه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1438 هجری قمری کال د شوال د میاشتې له 15 او د 2022 میلادي کال د می له 8 نیټې سره برابر ده. یو زر 1295 کال پخوا د 1348 هجری قمری کال د شوال په 15 نیټه د خدای ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو لمسی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د ظالم عباسی واکمن د منصور دوانقی په حکم شهید کړی شو. امام جعفر صادق علیه السلام په 3 هجری قمری کال کې په مدینه منوره ښار کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې او د خپل قدرمن پلار حضرت امام محمد باقر علیه السلام او با ایمان مور پر لمن کې وروزل شو. هغه حضرت په 1.5 کې د حضرت امام محمد باقر علیه السلام له شهادت وروسته د امامت مسؤلیت په غاړه واخیستو او د مسلمانانو لارښود شو. د هغه حضرت د ژوند پړاو او د پنځو اموي واکمنانو او د دوو عباسي واکمنانو د حکومت له پړاو سره برابر وو، او په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر د عباسیانو او امویانو ترمنځ سختو نښتو د پیغمبر پر کورنۍ د هغو دباو کم کړ. د همدغه موضوع له امله د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام لپاره مناسبه زمینه برابره شوه څو د اسلامي علومو پراختیا او د خپل مکتب د شاګردانو روزنه وکړي، او د طب، کیمیا، الجبرا، نجوم او نور علومو په شان بیلابیل علومو کې په زرګونو فقیانو او پوهانو وروزي، لکه څنګه چې جابر بن حیان چې د کیمیا علم پلار مشهور دی د هغه حضرت شاګردانو څخه و. امام جعفر صادق علیه السلام د خپل بزرګوار پلار حضرت امام محمد باقر علیه السلام په مدینه کې د هغه وخت اسلامي نړۍ تر ټولو ستر علمي مرکز پرانسته، او له لیرې او نږدې سیمو ګڼ شمېرو پوهو څیړاندو د هغه حضرت د علم او درس له محضره ګټه پورته کړه. بالاخره د عباسي ظالم واکمن منصور دوانقي په حکم چې په خلکو کې د امام جعفر صادق علیه السلام د زیات نفوذ زغم نه درلود، هغه حضرت ته یې په 15 کلنۍ کې زهر ورکړل او شهید یې کړ، او د امام جعفر صادق علیه السلام پاک مړی په مدینه منورې کې په بقیع هدیرې کې خاورو ته وسپارل شو. د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شهادت په مناسبت د تسلیت په وړاندې کولو ترڅنګ د هغه مبارک یوه لنډه وینا تاسو ته هم وړاندې کوو چې فرمایي: علم حاصل کړئ او د پوهې ترلاسه کولو سره یو ځای ځانونه په درنښت او زغم وپسلولئ، او د هغه چا په نسبت چې ورته علم ورخیئ خاکساره وبوسئ. نه سوه و کاله پخوا د 1516 هجری قمری کال د شوال په 15 نیټه یو ایرانی مسلمان لیکوال او محدث احمد هیروی وفات شو. هغه د نننی افغانستان په شمال کې د نظامیه بلخ مدرسې په نامتو مدرسانو کې ګڼل کېده، او هغه تر ټولو مشهور شاګرد چې د هغه په مازر کې وروزل شو رشید الدین وطوات د بلخ لوړ رتبه ادیب او ویناوال. هیروی په 1540 هجری قمری کال کې د حج له مراسمو وروسته بغداد ته ولاړ، او د دغه ښار د لیکوالانو او پوهانو په غوښتنه یې د حدیث او ادبیاتو تدریس ته مخه کړه. شپږ نوي کاله پخوا د 1415 هجري لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په 16 نیټه په ادیب اول مشهور استاد ابوالجواد ادیب نیشابوري په 68 کلنۍ کې وفات شو. هغه په 4 کلنۍ کې د کوې ناروغۍ په وجه ړوند شو، او له ډېر د لمرنې وروسته یې د کیڼ سترګې لږ نظر له لاسه ورکړ. ادیب د نیشابوري د پیاوړي حافظې لرونکی و، او په لږ وخت کې د فارسي، عربي لوستنه او لیکنه زده کړه. هغه په 14 کلنۍ کې مشهد ته ولاړ او خپل درس ته یې دوام ورکړ. ورو ورو یې تدریس ته مخه کړه، او هر کال د هغه د درس حوزې ځلا وموندله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره دا د قران د پلوشو له یوې بلې برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو، په دې هیله چې تر پایه را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. عزیزانو، که تاسو ته په یاد وي په تیر پروګرام کې د زاریات سورې تر 35 آیت رسیدلی وو. نن غواړو د دغه سورې له 45 تر 60 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه سورې د 45 او 55 آیتونو تلاوت هلته چې لوی خدای فرمایي:
فتول عنهم فما انت بملوم وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين.
نو ته لدوینا مخ واړوه، پس ته هیڅ ملامت کړی شوی نه یې، او ته نصیحت کوه، پس بے شکا نصیحت کول مومنانو تا گٹھ رسوی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو وویل چې په تاریخ کې د نبوت او پیغمبرۍ مخالفانو همیشه او تل الهی پیغمبران په جادوګرۍ او یا له پیریانو سره په اړیکو تورن کړي چې په دې ډول د هغوی معجزې او خارق العاده کارونه کم ارزښته وبرېښي وي، او له خدای تعالی سره د هغوی د اړیکو انکار وکړي. د غایتونه د اسلام ګران پیغمبر ته په خطاب کې فرمایي: تا د دغو کسانو د هدایت لپاره په خپله فریضه سم عمل وکړ او ملامت نه یې، نو له دغو کسانو مخ واړوه او هغوی په خپل حال پرېږده، ځکه چې د هغوی هدایتېدو ته هیڅ امید نشته له دې عمله چې نه غواړي حقیقت وپیژني او وې مني. البته عامو خلکو ته خبرداری او یادونه د پیغمبر له اصلي دندو ده، او کوم کسان چې د حق پیژندل او پرې ایمان راوړل غواړي د خدای د رسول له پندونو او نصیحتونو سبق اخلي او د هدایت لاره مومي.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې اول، د پیغمبرانو دنده عامو خلکو د الهی پیغام رسول دي. عامو خلکو ته د الهی پیغام رسول دي، خو د کار پایله د هغوی په لاس کې نه ده. هغوی د هغو کسانو په وړاندې چې ایمان نه راوړي هیڅ مسؤلیت نه لري. دویم، د ټولو خلکو د ایمان راوړلو تمه باید ونه لرو، او خپل توان او امکانات باید زیاتره په هغو کسانو ولګوو چې پکې د منلو زمینه او هیله موجوده وي. دریم، د پند او نصیحت منل د ایماندارو یوه ځانګړنه ده، او څوک چې دغه ځانګړنه نه لري باید د خپل ایمان په سموالي کې شک وکړي. دوستانو، اوس هم د زاریات سورې له 55 تر 55 آیتونو پورې تلاوت ته پام وکړئ، هلته چې لوی خدای فرمایي:
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين.
او ما پیریان او انسانان ندی پیدا کړي مگر د دې لپاره چې دوی زما عبادت وکړي. زه له دوی نه هیڅ رزق نه غواړم، او نه دا غواړم چې دوی ما ته خوراک راکړي. بشکا هم دغه الله خروزی ورکوونکې قوت والا او ډیر مضبوط دی.
ډیر عزت منو اوریدونکو، په تیر آیت کې د هغو چارو په باره کې د یادونې او تذکر خبره و چې د ایمان د خاوندانو لپاره ګټور دي. دا آیتونه فرمایي یو مهمه موضوع چې همیشه ورته باید انسان په خاصه توګه توجه وکړي، د هغه د پیدا کولو مقصد او هدف دی او ترې غفلت د گمراهۍ سبب کیږي. څرګنده ده چې د انسان خلقت هدفمند او د یو مقصد لپاره دی او خدای تعالی د هغه خلقت ته ضرورت نه لري. په حقیقت کې دا انسان د خلقت هدف د هغه وده او کمال دی. دا آیتونه انسان ته د هغه د وده او کمال لار ښیي او د خدای بندگی او عبادت انسانی کمال ته د رسیدلو لار ګڼي. عادت دوه اړخونه لري، یو یې په خاصه معنا چې د عبادی دستورو لکه لمونځ او روژې او حج او نور ترسره کول دي، او بلې عامه معنا ده چې د انسان د ژوند ټول اړخونه پکې شاملیږي. په دې معنا چې انسان د ژوند په ټولو فیصلو او انتخابونو کې د خدای د رضا لپاره ګام پورته کړي او له هغو څیزونو چې خدای پرې نرازی کیږي ډډه وکړي. طبیعي ده چې که انسان د ژوند په ټولو حالاتو کې خدای په نظر کې ونیسي، د ټولو حیواني ګروهنو او د دنیا د بې ارزښته او سپکو غوښتنو لوړیږي او مطلق کمال ته چې همهغه د نړۍ لوی پروردګار دی لا نږدې کیږي. دا له خدای تعالی سره قرب د کمال ډیره لوړه درجه ده چې انسان ورته رسیدلی شي.
عزیزانو، د زاریات د دغو دوو آیتونو نه درې درسونه درته وړاندې کوو. لومړی، انسانان او پیریان د خلقت په هدف او ورته د رسیدلو په لاره کې چې د خدای بندگی د مشترک دی. دویم، بېله شکه خدای تعالی د بندگانو عبادت ته اړتیا نه لري، بلکې موږ انسانان د هغه د بندګۍ له لارې وده کوو او مانوي کمالاتو ته رسیږو. دریم، د رزق او روزۍ لپاره هڅه او کوشش د انسان دنده ده. په عین حال کې باید له دې ټکي هم غافل نشو چې د روزۍ سرچینه خدای تعالی دی او روزي د هغه په لاس کې ده. دوستانو، اوس د زاریات سورې 95 او 6 آیتونو ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون.
د هغو کسانو لپاره چې ظلم یې کړی دی، یقینا د دوی د ملګرو د عذاب د حصې په شان حصه ده، نو دوی دې په ما تلوار نه کوي. پس د کافرو شو خلکو لپاره هلاکت دی د دوی له هغې ورځې نه چې دوی سره یې وعده کولی شي.
عزیزانو، دا آیتونه چې د زاریات سورې وروستۍ آیتونه دي، د سورې محتوا راټوله کړې او فرمایي: کوم قامونه چې ذکر یې په اجمالي توګه په دې سوره کې راغلی، افسوس چې د الهي استازو د بلنې په وړاندې انکار او مخالفت ته پاڅېدل. هغوی په دنیا کې په الهي قهر اخته شول او په آخرت کې به هم خپله سزا لري. د پیغمبر مخالفانو به تل له خپلو پیغمبرانو پوښتنه کوله چې قیامت به کله راځي. دې ته په پام سره چې پیغمبرانو ته د قیامت د راتګ وخت نه و معلوم، هغوی به په خپله په قیامت کې شکونه کول او تر پوښتنې لاندې به یې راوسته. نو ځکه قرآن فرمایي: تلوار مه کوئ او ډاډه اوسئ چې د خدای وعده پوره کیدونکې ده او هغه ورځ به ارومرو رارسیږي. داسې ورځ چې ستاسو لپاره به سخته او درنه وي او د ستنېدو هیڅ لار به نه لري.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې اول، که څوک د خلقت له هدفه چې د خدای بندگی د غفلت وکړي او ځان په هغه لاره کې چې خدای ورپاره پیدا کړي را نولي، په لوی ظلم اخته شوی دی. دویم، د خدای مینه او قهر د هغه د علم او حکمت په اساس ده، او په دې خبره کې بیړه کول چې وخت یې را ورسیږي په دې چارې هیڅ اثر نه لري. دریم، د انسان برخلیک د هغه په عملونو پورې تړلی دی، نو کفر او ظلم په دنیا و آخرت کې بې د الهي سزا نه بل هیڅ نتیجه نه لري.
ډیرو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
افغانانو ته د ایران خدمات
لا موقت اقامت د مهاجرو تر سازمانه پوري.
درنو محترم اوریدونکو، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له راتللو وروسته په میلیونونو افغانان ایران ته کډوال شول، او اوس په ایران کې د افغانانو شمیر 50 میلیونو ته رسیږي. د ایران دولت د دغه افغانانو د منظمولو او ورته د خدماتو د وړاندې کولو لپاره ځینې تابعیاوي کړي دي چې د خبرونې په دې برخه کې به درته په دې اړه یو مفصله وینا وړاندې کړو. په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولري. دوستانو، یادونه ضروري ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو.
عزیزانو، په لومړی ګام کې د مهاجرینو د سازمان د جوړولو لپاره د ولسمشر له امر وروسته اوس د ایران د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې په ایران کې د افغانستانی اتباعو د شتون د قانوني کولو لپاره د سرشمیرنې طرحه اجرا کوي. له افغانستانه د مهاجرت له نوې څپې سره په یو وخت د اسلامي ایران مقاماتو په خپلو نظر څرګندونو کې په دې هیواد کې د افغانستانی اتباعو د شتون د قانوني کولو په ضرورت ټینګار کړی دی. له اړوندو ادارو د راپورونو په اساس دمګړې په ایران کې کابو 15 میلیون افغانان اوسیږي چې د دغه کسانو د اوسېدو په برخه کې ځینې ستونزې او ننګونې موجودې دي. د کار، روزګار، استوګنې، بیمې او داسې نور مسایل ټول د هغوی د شتون په قانوني کولو او منظمولو پورې تړلي دي. په خواشینۍ سره د افغانستان له لوري د مهاجرت په نوې څپې سره ډېر کسان په غیر قانوني لارو ایران ته راغلي چې د مسؤولو ادارو لخوا د دغه موضوع د ستونزو د جاجونې ضرورت جوت دی.
په ایران کې د مهاجرینو د سازمان د جوړولو ضرورت د خبرې حالت و چنده اهمیت پیدا کړ چې د ایران ولسمشر څه موده مخکې د خراسان رضوي په اداري شورا کې په یوه غونډه کې چې د خراسان رضوي د راډیو تلویزیون د غونډو په سالون کې جوړه شوه وویل، افغانستانی مهاجر مسلمان خلک دي چې زموږ د هیواد میلمانه دي او کلونو کېږي چې زموږ د هیواد په مختلفو ځایونو کې شتون لري. هغه په دې غونډه کې وویل، موږ د افغانستانی مهاجرینو د ستونزو لیرې کولو لپاره د مهاجرینو د چارو سازمان او د هغوی د کارونو د سرڅڼه کولو د مناسب سازوسکار او سیستم جوړولو ته ضرورت لرو. رئیسی زیاته کړه موږ به د افغانستانی مهاجرینو د ستونزو د ختمولو لپاره یو سیستم جوړ کړو، ځکه چې دوی احوال شخصیه، واده، طلاق، تعلیم، روزګار او داسې نورو چارو ته ضرورت لري. ولسمشر د کورنیو چارو وزارت ته امر وکړ چې د مهاجرینو د چارو د سرڅڼه کولو لپاره یو متمرکز سازمان جوړ کړي.
دوستانو، د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د بهرنیو مهاجرینو او ادباو د سرسنه کولو د کمیسیون د غونډې په ترڅ کې چې په دغه وزارت کې وشوه، د افغانستانی ادباو لپاره د سرشمیرنې د طرحې د جوړېدو او د موقت اقامت د ورکولو خبر ورکړ. هغه په دې غونډه کې وویل، حقیقت دا دی چې د افغانستانی ادباو دقیقه نه پیژندنه د دواړو لورو لپاره ستونزې پیدا کوي، او په ځینو ځایونو کې بیا د توکو د عرضې او تقاضا د انډول د ګډوډېدو سبب کیږي. د ایران د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه، پر دې اساس د افغانستانی ادباو سرشمیرنه او پیژندنه په جدي توګه په ایجنډا کې شامله ده، او په ولایتي مرکزونو کې د کفارت له دفترونو او د بې علاوه 10 پولیسو او دولت له خدماتي دفترونو سره غاګملتیا شوې چې په هیواد کې د بهرنیو ادباو د پیژندلو دا بهیر مشخص کړي چې د منظمولو او خدماتو کار په ښه توګه ترسره شي. هغه جواب ورکړه، افغانستانی ادبا که په هر سبب د سرشمیرنې او پیژندنې په طرحه کې برخه وانخلي، د ایران له نظره مهاجر نه ګڼل کیږي، او کوم کسان چې په طرحه کې په نه ګډون ټینګار ولري او ونه پیژندل شي، مجبورن به په اړه یې لا سخت سیاست غوره کړی شي. وحیدی د خپلو خبرو په یو بله برخه کې د افغانستان بدلونونو ته اشاره وکړه. وی ویل، له هغو غمیزو ورسته چې په افغانستان کې راغلي او پریمانه ستونزې چې د افغانستان خلکو ته پیښې شوي، د افغانستان د عزتمنو خلکو یوه لویه برخه له ویرې د ایران د پولو په لور راماته شوه. وحیدی وویل، که څه هم غرضي رسنیو هڅه وکړه داسې الکا کړي چې ګنې په ایران کې له افغانانو سره نامناسب چلند کیږي، او دا هڅې له پخوا تر ننه جاري ساتلي او د یوې نامناسبې فضا د پیدا کولو په لټه کې دي، خو د هغو مهاجرو لپاره چې زیاتې ستونزې لري، د ایران د خلکو غېږه همیشه پرانستې ده.
د افغانستانی اتباعو د سرشمیرنې د طرحې په اړه ضروري معلومات. پوښتنه: په دغه سرشمیرنې کې په ایران کې استوګن کوم افغانستانی مهاجرین شاملېږي، او په دې طرح کې د موقت اقامت د اخیستلو او په ایران کې د پاتې کېدو شرایط څه دي؟ د مهاجرینو د چارو لپاره د یو سازمان د جوړولو په هکله د ولسمشر له خبرو او د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی لخوا د سرشمیرنې د طرحې او د بهرنیو اتباعو لپاره موقت اقامت د ویشلو له اعلان وروسته د دې کار اجنډا او طریقه اعلان شوه. سرشمیرنه د کفالت په دفترونو کې په دریو ډلو کې د ترسره کېدو په حال کې ده. لومړی، د هغو کسانو بیا شمیرنه چې له 1915 تر 1918 پورې د سرشمیرنو ورقه لري. دغه کسان باید د نوبت د اخیستلو لپاره د کفالت دفتر ته لاړ شي، او د نوبت په ورځ د ځینو مرحلو له کچ کولو وروسته د بیا سرشمیرنې پاڼه واخلي. په دغه ډله کې شامل کسان دم ګړی د بیا سرشمیرنې د پاڼې له اخیستلو وروسته ضروري نه ده چې په نورو طرحو کې ګډون وکړي، او باید نویو خبرونو ته په تمه واوسي. د 1401 کال په غوایی یا ثور کې د بیا شمیرنې د طرحې ټول نوبتونه د 1401 لومړی کال یعنی د چنګاش سرطان میاشتې ته ځنډول شوی دی. پر دې اساس کوم کسانو چې د بیا شمیرنې نوبت درلود په هغه ورځ او ساعت خو په چنګاش یعنی سرطان میاشته کې مراجعه وکړي. د هغو کسانو چې په غبرګولی یعنی جوزا کې د بیا شمیرنې نوبت درلود د مراجعې نوبت د چنګاش یعنی د سرطان د میاشتې په وروستیو ورځو کې اعلانیږي. د مثال په توګه که د یو کس نوبت د 1401 هجری لمریز کال په دوهمه میاشت کې په 15مه ورځ د سهار په 8 بجې و، باید د 1401 په 4مه میاشت او 15مه نیټې سهار په 8 بجې مراجعه وکړي. دې ته په پام سره چې بیا هم ممکنه ده د طرحې د اجرا او نوبتونو ورکولو تاریخ بدل شي. حتما له مراجعې مخکې د خپل کفالت له دفتره پوښتنه وکړئ. دوهم، هغه غیر مجاز کسان چې د 1401 د 8مه میاشتې په 15مه نیټې کې د واکسیناسیون معرفي نامه د کفالت له دفتره اخیستې او له 1415 تر 1498 کلونو په سرشمیرنه کې برخه درلودله، دغه کسان باید د تکمیلي سرشمیرنې لپاره په انټرنیټي توګه نوبت واخلي او د نوبت په ورځ له 12 کلونو له کم عمره اولاد او هویتي مدارکو یعنی تذکرې، پاسپورت، نکاح خط او اجاره نامې و غیره سره د کفالت دفتر ته مراجعه وکړي. د کور نور غړي چې ورته د واکسیناسیون معرفي نامه صادره شوې ده د کفالت دفتر ته یې د راتللو ضرورت نشته. د دغې ډلې د کفالت دفتر د سامانې یا سیستم لخوا انتخاب کیږي او هم هغه کفالتي دفتر چې د واکسیناسیون معرفي نامه یې صادره کړې ورته ټاکل کیږي. د دغې ډلې د کورنۍ د ټولو غړیو لپاره له تکمیلي سرشمیرنې وروسته تر 1401 کال د 8مه میاشتې په 10مه نیټې پورې اعتبار لرونکي د سرشمیرنې برګه یا پاڼه صادریږي. دریم، هغه غیر مجاز او مدرک نه لرونکي کسان چې د سرشمیرنې په هیڅ یوې طرحې کې برخه نه ده اخیستې. دغه ډله د نوي سرشمیرنې او د واکسیناسیون د معرفي نامې د اخیستلو لپاره باید په انټرنیټي توګه نوبت واخلي او د نوبت په ورځ سرپرست سره د کورنۍ د ټولو غړیو له هویتي مدارکو یعنی تذکرې، پاسپورت، نکاح خط او اجاره نامې او نور سره یو ځای د کفالت دفتر ته مراجعه وکړي. د دغې ډلې له 8 کلونو د زیات عمر د کورنۍ د غړیو لپاره د سرشمیرنې له ترسره کېدو وروسته د یوې میاشتې اعتبار لرونکې د واکسیناسیون معرفي نامه صادریږي چې له هغې وروسته به باید د تکمیلي سرشمیرنې په طرحه کې ګډون وکړي او د یو لړ مراحلو له وهلو وروسته یعنی د دوهمې ډلې توضیحات د دغې ډلې لپاره تر 1401 کال د 8مه میاشتې په 10مه نیټې پورې اعتبار لرونکي د سرشمیرنې برګه صادریږي. دمګړۍ د غیر مجاز او مدرک نه لرونکو کسانو لپاره چې په هغو ولایتونو کې اوسیږي چې د کفالت دفتر نه لري د انټرنیټي نوبت اخیستنې امکان نشته.
محترم اوریدونکو، دلته یو پوښتنه چې پیدا کیږي هغه دا ده چې که بهرني اتباع د سرشمیرنې په طرحه کې برخه وانخلي هغوی باید څه وکړي؟
د ایران د کورنۍ چارو د وزارت د بهرنیو ادباو او مهاجرینو د چارو مشر د مدرک نه لرونکو افغانستانی ادباو د سرشمیرنې د طرحې په نوم لیکنه کې د دولت د پیشخوان دفترونو له ظرفیتونو د استفادې خبر ورکړ. صادق رضا دوست هغه افغانستانی ادباو ته د اشاره په ترڅ کې چې په ایران کې اوسیږي خو مدرک نه لري او په ځینو دلایلو یې تر اوسه د سرشمیرنې په طرحو کې برخه نه ده اخیستی وویل، د موقت اقامت لپاڼې د ګټه پورته کولو لپاره چې فعلا شپږ میاشتې ده زر تر زره باید په ټول هیواد کې د دولت پیشخوان دفترونو ته د نوم لیکلو لپاره مراجعه وکړي. د زیاته کړه د نو راغلو اتباو د سرشمیرنې طرحه د روان کال د وری له 22 پیل او د جوزا یا غبرګولي تر 18 نیټې پورې دوام لري او له هغه وروسته نه تمدیدیږي او کوم کسان چې په دغه طرحه کې برخه وانخلي غیر مجاز او غیر قانوني ګڼل کیږي او باید له ایرانه لاړ شي. پر دې اساس پرختنه کیږي چې ټول هغه ادبا چې اقامتي مدرک نه لري او نه راغلي کډوال او مهاجرین د اقامتي اسانتیا او د لاسته راوړلو لپاره له دغه فرصت استفاده وکړي او د سرشمیرنې په طرحه کې شرکت او خپل د موقت اقامت برګه واخلي.
د کورنیو چارو د وزارت د بهرنیو اتباع او مهاجرینو د چارو مشر ټینګار وکړ ټول افغانستانی اتباع چې مدرک نه لري په ټول ولایتونو کې هغه ممنوعه وي چې او که غیر ممنوعه پرته له سیستان او بلوچستان او لویدیځ آذربایجان کولی شي د دولت پیشخوان دفترونو ته مراجعه او په دغه طرحه کې ثبت نام وکړي. رضا دوست په دوام کې زیاته کړه دې ته په پام سره چې په ممنوعه ولایتونو کې د بهرنیو اتباعو شتون مجاز نه دی ټینګار کوو چې نوموړي اتباع د مدرک نه لرونکو افغانستاني اتباعو د سرشمیرنې په طرحه کې له نوم لیکلو وروسته د خپلې استوګنې لپاره یوه ګاونډۍ او مجاز ولایت خوښ کړي. کنی وي غیر مجاز به ګڼل کیږي او باید له اسلامي ایرانه ووزي. دا په داسې حال کې دی چې په ایران کې کابو 5 میلیونه مهاجر استوګن دي او اکثر یې په غیر قانوني لارو هیواد ته راغلي او بې له دې چې قانوني مدارک ولري دلته ژوند کوي.
درنو او محترم اوریدونکو، په ایران کې د استوګنو افغانانو په تیره بیا هغه افغانان چې په دا وروستیو کې راغلي د هغې لپاره د جوړو شوو لارو چارو په اړه مو دغه وینا له تهران ریډیو واورېده. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلې وي اوس له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.